په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوال ورسپانو لیکنې او 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له نجیب عامر راوړو.
د تحریک انصاف ګوند مشر وايي ک پوز ملکی حکومت ختم کړي خلک به توت هرکلی وکړي. د پیښور پولیس وايي د تورخم لپی خورسته د افغان کډوالو خلاف کاروایی تیزه شوې ده او د ترکی چارواکو شپږ زره کسان د ناکامې کودتا په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي ک په ملک کې پوځي مارشلا ولګي او لس په هر کله وکړي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس ځکه د پوځ خلاف جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خو دته په خبره په پاکستان کې بیا داسې څه نه لیدل کېږي نو ځکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشنونه نمانځي. دی وایي که په پاکستان کې پوځ راشي او موجوده حکومت ختم کړي نو خلک به خوشاله وي، خواږه به وي شي، خلک به خوشاله مانځي او جشنونه به کوي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي طلال چودري له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاده ګرځولې او ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. د پیښور پولیسو یو چارواکي ویلي پروان کال کې د اسنادونو نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې 8000 افغان کډوال نیولې دي. د پیښور د پولیسو د ادارې ویان ام عالم نن مشال لړیو ته ویل د تورخم له پیښې وروسته د افغان کډوالو پر ضد چاپی زیاته شوې دي.
8220 پدې روان کال کې کنا دا ارستی او کیس ريجستر دي 4387 دا افغان مهاجرين دي ټول کنا غیر قانوني چې کوم مقیم دي غیر قانوني رهش پذیر دي هغه خلاف کار وکړي چې سره چې دستاویز یا د غوینو را افسرانو حکم دی بیا چې هغه بنه چړي ټول تاسو کې دا ډاکومېنټس او شارټ ماډل دا ورسره نه یو دي خلاف بالکل شی جاری دي.
د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیر په غوښتنه په دغه هیواد کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته د روان کال تر وروستۍ نیټې پورې د اوسېدو قانوني اجازه هم ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی شعیب خان چې پرون وسلوالو په ډزو وژل او نن په یاروسین صوابۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی زیان بللې. د صوبۍ یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو بل غړی مختار خان بیا داسې وایي یاد دی وی چې لدې مخ کې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر غړي په هدافي بریدونو کې وژل شوي. تحریک لشکر اسلام یو ویان ویلی شعیب خان د دوی ملګرو وژلې. د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف زرداری وایي وفاقي حکومت د ناموسي وژنو خلاف قانون سازي وکړي. نوموړي د پاکستاني ماډل قندیل بلوچ وژنه هم غندلې ده. نوموړي تیر ورځ د خپل قندیل بلوچ تیر ورځ د خپل ورور لخوا وژل شو. د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری وایي تیر کال په مارچ میاشت کې سینټ د ناموسي وژنو خلاف په متفقه توګه یو بل منظور کړو چې د هغه بل حمایت واکمن ګوند مسلم لیگ نون او ټولو مذهبي ګوندونو هم کړو خو دا بل د پارلمان په غونډه کې وړاندې نه کړل شو. بلخوا وفاقي حکومت د ناموسي وژنې د مخنیوي په ترمیمي بل اتفاقي رای لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په 28 جولای راغوښتې ده. د بدخشان ولایت سیمایز چارواکي وایي د بدخشان د خاش پر ولسوالۍ باندې د طالبانو ډلهیز برید په شا تمبول شوی دی. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډلهیزه حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې په دې حمله کې لس تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده او طالبانو د دې ولسوالۍ غرونو ته پښې سپکې کړې دي. ښاغلی فروتن زیاته کړه چې اوس مهال افغان تازه تازه نفس ځواکونه نوموړي ولسوالۍ ته طالبانو له ځپلو په هدف رسیدلې دي. هغه وایي چې په دې جګړه کې د دولتي ځواکونو درې سرتیري ټپیان شوي دي او ملکي وګړو ته کم زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د بدخشان د خاش ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. د انقرې سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې ترکیه او روسي ولسمشران به په اگست میاشت کې له یو بل سره ملاقات کوي. په 2015 کال کې د ترکیې پوځ لخوا د وی جنگي روسي الوتکې له رانسکورولو وروسته د روان کال په جون کې دواړو غاړو د اړیکو د خوالي هڅه وکړه او د بلاغي وروسته د ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان ترمنځ لومړی لیدنه وي. اناتول خبري اژانس د ترکیې ولسمشر ته د نقدي سرچینو په حواله لیکلي چې دواړه مشران به د اگست په لومړۍ اونۍ کې سره وګوري. انقره او مسکو پرون ویل چې پوتین خپل ترکی سیال اردوغان ته د جولای د 15مې د ناکامې کودتا نه پس د خپل ملاتړ سرګندونو په موخه ټلیفون کړو. د اردوغان له دفتره په خبره شوې یو بیانیه کې ویل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د ترکی د منتخب حکومت تر شا ولاړ دی. کرملن وایي پوتین همدارنګه د ترکی د وروستیو ترنګلو حالاتو په تناظر کې د روسي سیلانیانو د ساتنې په اړه هم له ښاغلي اردوغان سره خبرې کړې. د ترکی چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور سره باندې شپږ زره کسان نیولې دي. حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې 103 جنرالان او لوړ رتبه پوځي افسران هم په نیولو شو کې شامل دي. دوی د جولای د 15مې د ناکامې کودتا نه پس د اردوغان حکومت لخوا نیول شوي. په دې سربیره ګڼ شمېر نور پولیس افسران، والیان او قاضیان به له دندو لرې کړل شوي دي. د ترکی د اپوزیسیون ګوند سي ایچ پی ویلي د کودتا تر شا لاس لرونکي کسان باید د قانون په دایره کې عدالت ته وړاندې کړل شي. نوموړي ګوند هم ویلي چې پوځ ته باید د دښمن په نظر ونه کتل شي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه. اوس تر تا د هوا حال او د کرنسی بیا زموږ همکار رفعت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 5.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 5.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.22 روپۍ او په 19.88 روپۍ. یو یورو په 45 روپۍ او په 45.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.7 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 8.42 روپۍ او په 8.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 2.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه تېر ورځ د خیبر پختونخوا په مختلف علاقو کې د بارانونو له وجې موسم کې خواله راغله او د ګرمۍ زور کم شوی دی. راتلونکي 24 غنټو کې ملکن، هزاره، کوهار ډیویژن او بنو او ډیل خان کې د باران امکان دی. پېښور کې به هم خال خال وریځ وي. پېښور کې به زیات نه زیات د جهارت 2 دېش او کم نه کم 5 ویشت وي. بنو کې 5 دېش او شل او کوئټه کې به 6 دېش او 24 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ترکیه کې د پوځي کودتا ناکامه هڅې ته په کتو سره ویلي چې که په پاکستان کې پوځ ورته اقدام وکړي نو ښایي ولسی هرکلی وکړي. خو په امریکا کې میز د سیاسي چارو یو پوه وایي د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد هیڅ ولسی خوځښت نه تر سترګو کیږي.
د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسی تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زول غواړي.
پرون د اتوار په ماښام د سوابه په یاروسین کلی کې د شعیب خان یوسفزی په نوم د عوامي نیشنل ګوند او د ځایي امن جرګې یو غړی په ډزو وژل شوی دی. د چارو یو پوه وایي په پاکستان کې د پښتنو سیاستوالو او مخبرو مشرانو د پنخه کولو کار لا هم دوام لري.
د پښتنو په سیمه باندې اوس هم هغه دسیسې روانې دي چې د کومې بنیاد د نن نه 40 کاله وړاندې یخی شو.
او د تورخم او شاوخوا سوداګر شکایت کوي چې پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو د پاکستان حکومت تر پابندۍ وروسته د دوی کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
اوس دواړه طرف کاروبار بند شوی دی.
په ورځ حساب باندې موږ کم از کم 3000 ورسته وان موږ روان دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلی دی چې په هغه هیواد کې پوځ د حکومتي واک تر لاسه کولو هڅه وکړي نو ولس به یې دغه اقدام هرکلی وکړي. عمران خان پرون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د خپل ګوند یوې انتخاباتي جلسې ته په وینا کې ویل چې د ترکیې ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېد چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړې، خو د په خبره په پاکستان کې بیا کیسه سرچپه ده. د پښتون ملت پال ګوندونو یو شمېر مشرانو بیا د عمران خان دغه بیان غندلې ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې انتخابي جلسې ته عمران خان وویل چې د موجوده حکومت کارکردګي د نشت برابر ده او په دې حالاتو کې که فوز راغې نو خلک به یې هرکلی کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونه د عمران خان د وینا په حق له څه نظر لري؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې عمران خان لا د دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه کول پکار دي.
دا هغه مایوس سیاستدانان او خلک دي چې هغه بې نمبره عہدې اخیستو لپاره داسې خبرې کول غواړي چې په دې ملک کې مایوسي پیدا کړي، افراتفری پیدا کړي. یو سیاست مدار په حیثیت ډېر غلط بیان ورکړی دی. یو سړی په خپل پارلیمنت ته ځي او د جمهوریت په بنیاد باندې دغه یو حیثیت دی او په خپل د جمهوریت خلاف سازش کوي، نو دا خو داسې ده لکه د شیخ چلی خبره ده، بس په خپل ونم پرې کوي او په هغه څنګه ناستم دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې عمران خان وزیر اعظم جوړېدو لپاره غیر جمهوری بیانونه ورکوي.
دا عمران خان صاحب دی چې د خپل د مشرف د مارشال الله حمایت وکړي. دا خبره کول دي خامخا ځان وزیر اعظم جوړول غواړي. ځان وزیر اعظم جوړول دا طریقه نه ده، دا بیان د عین خلاف ورزه ده. د یوار بیا دا ثابته کړه چې د فوج دی ټیم دی. د فوج موار خلکو ته په کار دا دی چې د وزارت وکړي مړ په والا باندې چې څوک بینر لګي دا غلط کوي، او څوک موږ ته دعوت راکړي دا غلط کوي. موږ د عینو د قانون پابند خلک یو.
د ذکر دا چې موو ان پاکستان په نامه یو سیاسي ګوند هم تیره اونۍ د اسلام آباد په ګډون د مل په ځنو لویو خارونو کې لوحې لګولې وې چې پرې د جنرال راحیل شریف عکس چاپ وو او په اردو ژبه پرې لیکل شوی وو چې د تک خبرې زړې شوې، د خدای لپاره وسراشه. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې څوک هم فوج ته د راتللو بلنه ورکوي پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
څوک هم دا قسم بیانات ورکوي او فوج ته د ټیک اوور دعوت ورکوي، چې دا آرټیکل 6 تحت دعوی خلاف بالکل کاروایی پکار ده، بالکل د عین خلاف ورزي ده. د جمهوریت د تمکل او سازش ته عمران خان جمهوری سړی دی. دا خبره چې کوي فوج راشي نو خلک به مټایان تقسیم کړي، زه خویم چې په دې وخت کې د هغه لپاره دا خبره بالکل تباه کن ده. په دې خبرې به د هغه خلاف په خپله پارټۍ کې هم یو قسم له آواز اوچت کیږي او په عام پبلک کې به هم د دې خبرې د هغه سره څوک اتفاق چرته مني.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز وایي
چونکه کمپیرزن او کانٹیکس ترکی وا، نو ترکی کې جمهوری حکومت ملک ته پارا ډیر کار کړی دی. چې کله تغیر باندې چا لاس واچولو نو عوام هغه شی اکړو، نو چې کم خان سے وی چې قتل ته وشي نو عوام مټین دې مطلب دغه شو چې دې حکومت نه د عوام بالکل څه توقع نشته.
د یادونه دا چې د جنرال راحیل شریف د ملازمت موده د روان کال په 11مه میاشت کې پوره کیږي. دا د هم یادوي چې د فوز مشر د روان کال په جنوري میاشت کې ویلی وو چې په خپل ټاکلې شوی وخت باید خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورٹ کې مو اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هغه څرګندونو په اړه اوریدل چې ویلي دي په پاکستان کې که پوځ د حکومتي واک ترلاسه کولو هڅه وکړي نو ولس به تر شا ودرېږي. خو په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی بیا دا خبره نه مني، وایي چې د پاکستان خلک دا مهال منتخب جمهوري حکومت سره ولاړ دي. د ده په خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ رقم ولسی خوځښت یا تحریک نه تر سترګو کیږي. له ډاکټر محمد تقی سره زموږ همکار اسرار عالم مومند مرکه کړې ده.
بیانات چې اوس دا ورکوي چې خلک به مټایانې تقسیموي، دې کې لږ ډېر صداقت هم شته. پاکستان کې دا واقعات شوي دي. د ضیاءالحق په وخت کې بیا مشرف چې واک واغستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي. خو هغه معلوم خلک دی، مخه خلک دی چې کم د فوج طرفداری کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغه کړي دي. خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاظم نواز شریف د خلکو په ووټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولي دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړی دي چې پاکستان کې به دغه سیستم نه شوي، نو ځکه دا وایي چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسي حکومت سره ونه درېږي.
ارداري چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي، زه خو داسې نه وینم چې یو ولسي تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زمول غواړي. خو دا یو شخص خوخه ده، عمران خان لګیا دی درې څلورو پنځو کالو راسې دا خبرې کوي، نو ولسي تاریخ کوي هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نو دی چې دا درنې کولې، نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه، اسلام آباد ته دی راغلي وو په یو مخصوص علاقه کې دوه درې کیلومتره کې دننه دی هغه تاریخ کولو که تاریخونه وي، نو خو پورا ملک کې بیا تاریخ وي، په هر یو صوبه کې به تاریخ
وو. ګورې تاسو په اوس مهال کې څنګه تاسو خپل باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړې توګه هلته کې د راحیل شریف دغه په ملاتړ کې بینر لګېدلې اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې، نو څه ګورې چې آیا پوز دا وخت غواړي چې په پاکستان کې مارشل لا ولګي؟ د عمران خان دغه خبرو نه څه ګورې تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي، نو څه ګورې چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
واقعتاً چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیه پکار ده هغه ته نقصان رسوي. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګېږي، ما خیال ده چې ترکیه او د پاکستان په معروضي حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کې فوج ډېر طاقتور دی اوس پورې، او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو. د عمران د درنې د وجه نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډېر ګران شوی، هغه ډېر کامیاب دی په دې کې، هغه ته دې ته حاجت نشته چې مارشل لا ولګي.
له امریکا میشتي شننونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
د سولې پر لور
دولت خپل فلا وغړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پردن کو پرون د اتوار په مخام د سوابې په یاروسین کلی کې وسلوارو د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر او د امن جرګې غړی شعیب خان یوسفزی په ډزو وواژه. نوموړی د دربنلې لپاره د پېښور لوی روغتون ته ورسول شو خو د سختو ټپونو له لاسه یې سا ورکړ. د شعیب یوسفزی مړی نن دغه په کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د تحریک لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې د شعیب خان د وژنې ذمواري قبول کړې ده. خالد خان لپی خبره تفصیل راکوي.
د اتوار په ماښام ناصرګند وسلوالو د عوامي نشل پارټي ځای مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی شعیب کاکا یا روسین سوابه کې په خپل حجره کې په ډزو اوویشتو چې بیا وروسته د پیښور لیډرین روغتون کې سا ورکړه او نن د ګلپورس پل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نشل پارټي صوبایي لیډر او د سوابه نه د پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی مختار خان مشال ریډیو ته وویل چې شعیب کاکا نه صرف یو سیاسي بلکې سماجی سیاست هم او داغه پوینا شعیب کاکا هیڅ قسم دښمنی یا تربګنی د چا سره نه و او په علاقې کې د امن د جرګې غړی و.
شعیب خان چې دی یو سیاسي او یو سماجی کارکونو په فلا او د بهوت چر په زړه دښمنو کې د غیب روغ او د غیب د زړه لپاره ډیر زیات خپل زندگی وقف کړی و. زمانه مخکې د دل کې ام پی او او هیڅ قسم صداسي دښمنی خلکو سره تربګنی یا صداسي دغه نو
په خبر کې د انګریزي ورسپانې ټرایبون بیورو چیف شمیم شاهد وای خیبر پښتونخوا کې د امن خوخه او ملت پاله ګوندونو غړي او مشران اوس هم د وسلوالو له اړخه په نخښه کیږي او حکومت د دوی د حفاظت لپاره یا د ترخګري خلاف هیڅ قسم کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
سلسله شروع ده د عدالت دوه څخه ختمنه ده. که تاسو وګورئ نو د شعیب لارن وړاندې په سواد کې هم دغه شان پېښې کېږي، پېښور کې هم کېږي. ځای په ځای باندې چې د عوامي نشتر پارټۍ یا د نورو ملت پال او د جمهوریت پسند قوتونو کم غړي دي، نو هغې باندې هم دا سلسله شروع ده. زمونږ اندازه دا ده چې د پښتنو په سیمه باندې اوس هم هغه دسیسې روانې دي چې د کومې بنیاد د نن نه څلوېښت کاله وړاندې یخې شو.
دغه شان مختار خان وایي چې وسلوالو د دوی د ګوند په سلګونو خلق پنخه کړی دي، خو دوی به بیا هم د سره خګره خلاف په مبارزه جاری ساتي او هیڅ کله به هم د امن دلار نه ډډه ونه کړی.
بس دا خبره ثبوت چې څو موږ ګورو په دې خطه کې چې چر تا دې پښتون تحریک سره څوک په صحیح مانو کې وابسته وي، هغه دغه سې ټارګټ کیږي او نشانه کیږي چې خدای پاک دې د پښتنو په دې خاوره باندې امن راولي چې داسې قومي او داسې خدمتګار مشران زمونږ د دې خاورې نه چېرن غوښتي کوم ځای او ډېر زیات لوی نقصان دی.
دا یادونه دا چې د تحریک لشکر اسلام یو ویان مشال ریډیو ته دا شعیب کاکا د مرګ پړه په غاړه اخیستې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو، په 2014 کال کې پر پیښور آرمی پبلک سکول او بیا دربان کال په جنورۍ کې پر باچا خان پوهنتون شو وسلوالو حملو کې د وژل شو زده کوونکو میندو پلرونو د پاکستان او طالبانو د یو کمانډان عمر نری په وژنه د خوخه څرګندونې کړې دي. له دوی څخه ځینو کسانو مشال لري ته وویل که څه هم دا خبره ده چې په پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکې د طالب کمانډان وژل شوی، خو په خبره چې د دوی شوی تاوان نه جبرانېدونکی دی. د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید ذمہواری قبلونکي تن په افغانستان کې پر وژل کېدو د هغه هیواد د ولسمشر نامه مننه وکړه او په سیمه کې د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې پر خبرې ټینګار وکړ. له پیښوره شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
باچا خان پوهنتون چارسده کې په 26 جنوري 2014 د وسلوالو لخوا خونړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیړو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالېږي، که هغه د حکومت کسانی او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت، نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه دا قوم په بمونو الوتی وو. نو دا غزیا ولا کنجام د بم د لاس او شو چې چا د قوم لپاره کم مرګ وخت نو خدای پاک به پاغه مرګ وایي. دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا غي انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پیښور کې 14 دسمبر 2016 پیښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استاد هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بے وسه دي او هر څه خدای ته سپارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمونږ خو په لرز نه خپل معاملہ چې دا خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي او چې هغه په زه ورسیدو خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي، هغه خو راتلی نشي، خو بس خدای ته خپل معامله مونږ حواله کړی ده. خو یا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وژل شوی فخر علم پلار شاه حسین وایي چې که څه هم د دغه پیښې او د دوی د بچي د وژنې ډېر وخت تیر شوی دی، خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده، زما د بچی شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوی دی، خو مونږه کرا ترو ته پورې هر شپه د هغې جړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي، نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو په څیر دي.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وژنې دعوا شوې وه، بلخو د پاکستان پوځ ویاند ادارې ISPR هم د دغې وژنې تصدیق کړی دی، خو ولې د طالب وسلوالو لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
دا غوسته چې د پاکستان حکومت پر تورخم پولا د خلکو تګ راتګ د پاسپورت او ویزې لرلو سره مشروط کړي. د خیبر جنسي کاروباریان وایي روزګارونه یې زخت زیات اغیزمن شوي دي. د دوی په خبره کله چې دغه شرطونه نه وو او آزاد تګ راتګ کېدو نو کاروبار او ژوند یې ښه وو، خو تر دغه پرېکړې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تجارت د نشت برابر دی. تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسای ځای اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستانی ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو یې خودونه پس د دوی کاروبارونه متاثر شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینواری چې په لوړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کوم خپل نمو مال راځي ترانزیت مال نه بمرات له او بس نه سبا وقتی هر چه بندی حالات خراب دی او نشته دی کاروبار بیخی خراب شوه دی دی مخه با مسال وره وریجا و دام دی مخه ولگل اپلو اپلو بم دا خست کرو اپلو نمم بیا بل چه روچا وڑی مڑی دلی بم راور نو پس خسته کار بشو او بس دوار طرف کاروبار بند شوه دی. او خپل او ترخه مغه باندې ډیر غټه سرویس لري مونږه چې دا خبره حال شي یاري فورز حساب باندې مو ته کم اسکان 3000 فورز تاوان مو ته روان دی
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي وای
دا لورجو کاروبار کوم کاروبار ډیر بسر شوی موږ کې دیم خدای دا لورج لګل ام هم وډی شنه چې ډیر مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره دا لورج او دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روز مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې بچ کار خو خټیټ کار روانو ام خبر مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو
د رمضان کال د جون اډمبه نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسناد په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلي دو بندیز لګولای دی د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې هم دواړو خو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شوی وو او نخته پکې رامسته شوی وی خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواوشه شل زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثره شوي دي او د یادی کونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګاره شوي دي د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ نرمي وکړی شي چې پخوا په څیر کارونه بیرته روان شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز
په ننګرهار کې د شنوارو له بیلابیل ولسوالیو څخه د جنگونو له امله په زرګونه کورنۍ چې د تیر یو کال راهیسې د جلال آباد ښار په ګډون د هیواد مختلفو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي له حکومت د مرستو غوښتنې کوي خو د ولایتي ادارې چارواکي بیا وایي دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او بې ځای شوي کډوال په کورونو کې میشت کړي له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ راکوي
د ننګرهار د شنوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنگونو له امله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غمې وخوري د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت دې هغه کورنۍ چې د بدامنیو له امله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندویو او موسسو پام دې ورته ورواړول شي
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنگونو د وجره بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته د چا کال برابرېږي د چا شپږ میاشتې د چا اته میاشتې چې د خپل کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي څوک د کرا وسه لري څوک د کرا وسه نه لري د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت رسدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمه ورته پکې ولګوي
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې عریضې مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نه شو تللی موسسات څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نه شو تللی نو غریبانان بې سرنوشت دي کاملا نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمې ورته ووایي
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی سره شریکې کړي هغه په ځواب کې وویل
دلته هم عملیات روان دي او د اشتراک منځ وړلو هڅه کیږي موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنې کورونه دي هلته دوی بیرته ملته لاړ شي ملته ځای پر ځای شي ولې کارتیا ولیدل شي د خرګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري پخوا ډېر خرګوټي ورکول شوي دي پالته غصب شوی دی د دغه ستونزو د هوارولو وروسته په دې لار چاره باندې هم په داسې میکانیزم غور وشي چې د ستونزو زمينه هم برابر شي
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې سوزلې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړي خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
اردن کو پپے خبر کے دورزی درینی میں بجی کی دن کی دی دا نجیب آمیر نباد خبرنو لنڈی سور
د پاکستان تحریک انصاف کون مشر وای ک په ملک پوزی مارشل لا ولګی نو لس په هر کله وکړي خود حکومتي ګون غړي تلال چودري د عمران خان د خبرې په مکمل توګه به بنیاد ګرځولې او ویلي دی ولس له جمهوریت حکومت سره ولاړ دی د پیښور پولیس ویان ام عالم وای پروان کال کې د اسناد نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په پیښور ضلع کې 8000 افغان کډوال نیول شوی دی د خیبر پختونخوا صوبای سملای پخوانی غړی شعیب خان چې پرون نصرګند پرون وسلوالو په ډزو وژلې او نن په صوبای کې خاورو ته وسپارل شو د وامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د نوموړي مشرمړینه د دوی لپاره ستره ضایع ده تحریک لشکر اسلام د شعیب خان د وژلو ذمہواري قبول کړي د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری وایي وفاقي حکومت د ناموسي وژنو خلاف قانون سازي وکړي نوموړي د پاکستاني ماډل قندیل بلوچ وژنه هم غندلې ده چې د خپل رور لخوا وژل شو په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ د خیبر پختونخوا ولس او په ځانګړي ډول د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون د وژلو شو ځوانانو کورنۍ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو مهم مشر عمر نری پر وژنه خوښي ښکاره کړې ده د بدخشان ولایت سیمای چارواکي وایي د دغه ولایت د خاش پر ولسوالۍ باندې د طالبانو ډلې زبرید په شاته همول شوی په دې حمله کې لستانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده او درې حکومتي سرتیري هم ټپیان شوی دي امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ریاست په بیټن روش کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي دي او د ترکیې چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولې دي حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې 103 جنرالان او لوړ رتبه پوځي افسران هم په نیولو شوو کې شامل دي
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نور
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق رسپانه خپل ادارية د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني چې لسه وخت په پاکستان تورونه لګول خو تیر ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو ادارية وایي په دې موقع اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماستر مایند د افغانستان په خوره وجلې شوې په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هر کله کوي د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خوري پر ضد کارول کیږي افغانستان وایي د پاکستان په خوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسيږي او پاکستان وایي د افغانستان وسلوال دی خو راوړي نو په داسې صورتحال کې خبرداوي چې د پولو د تنظیم لپاره غوړ اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوانو ملکونو په خپل علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو دا بدنړۍ په تاریخ کې په ځلانده ټکو کې لیکل کیږي ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکیې حکومت خپل موټی مضبوط کړو خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکیې حکومت له خپلو پالیسو نظر ثانی کول پکار وي او داسې کوم رویه به الله خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځيږي ادارې اخیری کې لیکي د ترکیې د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له هم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت سره ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمرانی ده
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د کریسچن ساينس مانیټر وسپانی ولیکنه وايي د غیرت پنوم د پاکستاني فنکار قندیل بلوچ تر وژنې ورسته خای په دغه هیواد کې د میرمنو مسلو تې ته پاملرنه زیات شي. بل خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي، افغان او امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو ولسته راوړنو مخه نیول دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانا کرسچن سائنس منیټر لکھی د رپورٹونو لمخې پاکستانی فنکارا کندل بلوچ د غیرت پنامه وجل شوی. د غیرت پنامه وجنه د تول کیږي چې یو تن د خپل کورنۍ غړې پر دې وجه وجنی چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي. خدا کار اکثر له مذهب سره هم تړل کیږي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر مېرمنې د غیرت پنامه وجل شوی. د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو رئیسې په دغه وجنو کې زیاتوالی راغلی. خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وجنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي. د بشر حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وجنو ضد قانون دې جوړ کړل شي. دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزور دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه ده ورکړل شوې، ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وجل شوي تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي. څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د مېرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو. خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. بلغه واشنگتن پوسټ رسپان لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي. واشنگتن پوسټ رسپان لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کمانډانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي. افغان چارواکي او څېړونکي وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي. دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي خو افغان ځواکونه په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي. افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروسته له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمی برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل. اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی، پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هیواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د شپږ زرو په شاوخوا کې کسان نیولي دي. ولسمشر رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو پاکې کړي. د ترکیه حکومت ګولین د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. له بلې خوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 290 ته رسېدلی چې سل تنه کودتا چان بل. تفصیل د اجمل اناورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي.
kurumlarında bu virüslerin
اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایرس ککړ شوی او دا وایرس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو 6000 کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړ پوړي افسران او 2200 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونشي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هغه هیواد د حکومت باید د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د هغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي آریان یون وایي د ترکیې له حکومت سره د خلکو ملاتړ نړۍ ته وښوده چې که جمهوري حکومت د ولس ملاتړ ولري نو هیڅوک یې له منځه نشي وړلی. په ترکیې کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د خالی په شپه د دې هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې د عامو خلکو حکومت لخوا شنډه شوه. په دې اړه نور له کابل د ناجیه ساپای په رپورت کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شنډېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. ځکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانو فدا احمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې داسې یو رسمي جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابی هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
عباد الله احمد وسیدونکو د کابل، مونږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
د سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغوړي او په خپلو حقونو خبر وي نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملتونه
بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لار نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي کاملا توخیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسي نو هیڅ قدرت نشي کولی چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو مشال ریډیو دا اوس تر تا د سولې پر لور ونیس پروګرام اورو چې دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبي د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه موضوع ده. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم.
کرکٹ میلی لوگ ڈلا لوبے ڈلا لوبے ڈلا کرکٹ میلی لوگ ڈلا لوبے ڈلا لوبے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا پنڑے وسلے ڈلا.
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایو ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
لالو بد کرکٹ تک زوانان وے گٹی لالو بد کرکٹ تک زوانان وے گٹی لالو بد کرکٹ تک زوانان وے گٹی
افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی افغانان وے گٹی
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گٹی
کلا ہم چی افغان ملی لوبڈلا سیلی لرینو پزرگونو افغانان کتو تورزی او کلا چی لوبڈلا بریالی ہواد تستنشی نو لبلا بیلو سی متخا پزرگونو خلکی ہوائی میدان تا هر کلی تا ووزی. د افغان کرکټ ټیم په خانه لوبغاړی او وسنې مرستيال روزون کې رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونه ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یو لوب نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یو وسیله او نړیوالو ته دا خودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سولې پیغام دی.
لوبې د داسې یو زمينه برابرۍ د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي، د دوی هغه صحت لپاره د ډېره فائدہ ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کوي. که تاسو دغه د کرکټ مثال کې زه درکم، نو تاسو به کتلی چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلدتیا نه لرله، نو هماغه د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله، هغوی سره وپېژندل، د هغوی فامیلونو سره وپېژندل، د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل. یعنی یو لس دولس کسانو نه خبره زرهاو کسانو ته لاړه، او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې، او دغه نن د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده، نو دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبې، که هر یو قوم سره، که هر یو زبان سره څوک تعلق لري، ټول دغه کرکټ ګوري، د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي، یو بل سره خوشحالي ورسره لمانځي. کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کېږي، په هرات کې هم لمانځل کېږي، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کندهار کې، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کېږي. نو همدغه د سولې پر اوستو کې، د یووالي پر اوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري. او لن مثال دغه کرکټ د اوس، او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړي چې کله د موږ پاکستان سره میچ وو، او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې، او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناست وم هلته، نو ډېر خلک ما ولیدل، د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډېر یو وړوکي ځای کې سره ناست وو او د میچ ننداره مو کوله. نو چې ورغلو هلته م کتل، نو هیچا هم بل خبر نه کوله، هر یو د افغانستان زنده آباد، او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې، د افغانستان زنده آباد نارې وهلې، او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې. نو ما هلته هم فکر وکړو، یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي، یعنی دا ډېر څه کولی شي چې په نورو کارونو کې په ډېرو غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي، نو دا د ځوانانو دپاره، د جګړو نه د راګرځولو دپاره، د بدو کارونو نه د راګرځولو، د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري، مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تېره شوی ده چې مونږ به کار نه کوو، نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته اوښتل، سوچ ځکه چې کار به نه وو. نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسي. نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو، هغه د فوټبال وو، هغه د کرکټ وو، هغه د بوکسینګ وو، هغه د پهلواني وو، هغه د سکوهنې په هغه کې وو. نو د افغانستان خلک، ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې زمونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو، او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل، همدغه د جنګونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بېکور وو، په نورو هېوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنګ له وجې نه وو.
د سولې پر لو
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې روسي کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
هم د صحت لپاره هم د خشرې او د امن دروستو د ټول نه یو خپلې ځای هغه لوبه ده. چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي، نو خامخا هغه لوکي خلک هم ته اطمینان وي، او په هغه کې به امن او درولې لکه رګین یو داسې شهر چې په دې سره ورولې ډېره ښه جوړېږي. هغه ته په هر ګیم کې وکړي، نه چې صرف والیبال، هغه ته فوټبال وکړي، هغه کرکټ وکړي، نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سملو شي، مخالف ټیمونه سملو شي، د هغې نه فرینډشپ شروع شي، نو هغه ته ډېر وخت وخت تېر بیا هغه ورولې او هغه سره کوي. نو دا لکه امن د ټول نه هغه نظریه لوبارو.
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلواله ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالیو کول ډېر ضروری دي.
غلط کورن نه پام کیږي، نه نشو ته مسئلہ بری پام کیږي، او لوبه خو یوازې شي چې لوبه ته کوي، نه ته الری بیزی وي. نو هغه نورو غلط کورن نه هم ته منی وي، او د نشو نه هم منی وي، د فضل ګرځیدنه ته هم منی وي، په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځیدل.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبی افریقا دی. په جنوبی افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سهولتونه د نش برابر وو او د سیاست کولو اجازه یې هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلونو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
And we see one man march forth, take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبی افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبی افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده. ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینا د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملی لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت وو زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبی افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبی افریقی رګبي لوبډله چې له یوولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبی افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبی افریقا وګټله چې لکه بلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل.
Of the William Webb Ellis Trophy to the captain of the winning team, François Bourgeois.
ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبی افریقا د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د غیظ کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.